پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې د اسری رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله وتړل شول. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څیړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د په وینا د ارسونې پر مهال ځینې تر وختیر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځند روغتون د افغانستان په زلزله ځپلي پکتیکا کې فعال شو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات ور مبرز له اماراتو څخه افغانستان ته استول شوي وو. په دغه روغتون کې چې زر متره مربع ساحه کې فعال شوی 15 اویا بسترونه، 15 اکسیجن دبې، 2 مجهزه عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسول خان محمد سیال او د هلمند هلی تلویزیون خبريال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو له لوري خوشی شول. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پانه خبر کړی، د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبريالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمېن کوپنهاګن له غنې غونې په یو ډاک لورنځای کې د یو وسلوال کس په حمله کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي سورن توماسن تیر شپه خبري اعلان وکړ دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول شو. د په خبره داسې نشکاري چې په دې حمله کې دي بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونی حمله د انګیزې په باب څه وویل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 پښ نیوي اوري. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې کړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. ځینې شزي وایي شته چې شزو پکې ګډون نه درلود.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
د کندوز سلزپلی کروندګر مرسته غواړي.
خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه د افغانو چې دغه ځپل شوو خلکو ته همکاري وکړو.
د افغانستان پخواني ولسمشر له افغانانو سره د پاکستاني پوله ساتو چلند وخند او
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوي.
د هغو افغان شپنو ژغ دی چې په ترکیه کې شپنی کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وایي د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لار وړاندې کړې شو. د کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې په یو مفصل تحلیل کې لیکلي دا ډول ناستې طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولی. کمیسون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په مشروعیت، رونټیا او ټول ګډونوالي هم سختی نیوکه کړې دي، خو د طالبانو حکومت دا غونډه مهمه بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډه کې چې تیرونه وشوه طالبانو خپل غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړ. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پرونتیا مشروعیت ټول ګډونوالي او د غونډې د پوخخ په برخه کې د رسنیو د پوخخ په محدودیت سخت نیوکه کړی وای. د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغون کې حل لار وړاندیز نه شو. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوی ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکری لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په غونډه کې د ښځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدای چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د ښځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نه شي کولی دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2592 تنه تعداد یې وو. دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګرو ملتونو او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خود بشری حقوقو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دیني عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبر وښوده چې د دوی په فکری نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې 13 اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ، خو په کور دننه او بهر له دیني وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
یو شمیر شزی وایي شده چې د طالبانو د حکومت له خوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ شزه نه و. دا شزی وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو په ځانګړي ډول د شزو په ګټه نه و او د شزو سمبولیک ګډون هم نشوي کولای چې د دې ناستې پر پریکړو اغیز وکړي. دوی وایي طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د شزو له حضور سره مخالف دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه وو، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کینی.
خوشحاله ستن که زنا در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه و حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعالوای د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
و موریدل چې یو شمېر شزی وایي شبو چې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ شزی ګډون نه درلود. په دې موضوع د پوهنتون له استاد او د شزو د حقونو لوی فعال نرګس مومن سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره ده. اغلی مومن، تاسو تر کله وم ساسو نظر سره تاسو هم له دغو شزو سره چې په راپور کې خبرې خبرې شوې سره تاسو موافق یاست چې شد چې د علماو په غونډه کې شزو ګډون نه درلو د دوی په نظر که شزو ګډون کړی وای نو د دوی ګډون به سمبولیک وای او کوم اغیز به په پریکړو نه درلو تاسو څه وایست؟
سلامونه وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خای هله د تر دې د مخه وخت درلودلې وی که څه هم په لومړی سر کې ما په دې اړه البته زده څو ورځې رئیس په دې موضوع کې زغږی غندم د لومړی ورځ نه یوازې په دې چې په دې غونډه کې د خزو ګډون نه و البته په دې شکل باندې نور هم اکثرا غونډې کوي او یا هم په اداراتو کې په خوندزیو کې په بنلو نور مجالس کې د ښځو په پیکاواله باندې او د چې ښځې په مجالس کې ګډون نه کوي په دې باندې موږ همیشه یعنی دا خبره کړې چې واقعا دا یو لوی ستونزه ده او دا بایس د دې ګرځي چې موږ د دې ښځې دوی ورتر بل نه فې کوي نو دا کار د شه د تیر لاس یو لس میاشت راهیس دوی کوي راځو مشخصه توګه دې غونډه تا د غونډې ته که څه هم دوی په مشخصه توګه مغه مشخص خپل د یوې ډلې کسان چې وغوی راغوښتي وو او په اخر کې ډیر خلک دې ته پتامه وو چې د دې غونډې پایله به څه وي که څه هم د مغې لومړی ورځ نه څوک ورته د مثبت بین نه وو چې د دې پایله به د یو ښه نتیجه ولري یو ښه پایله
خو سوال دا ده چې کچرته خزو پکې ګډون کړی وای فکر نه کوي چې ا دې اقل دی غوی اواز باور دل شبای وای
ترازم بالکل نو مونږ یعنی د لومړی ورځ راهیسې همدغه د مونږ فوکس ډېر په دې خبره باندې و چې باید د ښځو ګډون پای پکې خو په دې غونډه کې دې په مشخصه توګه خپل که په عامیانه توګه وایم خپل خدمتګاران راغوښتي وغه کسان راغوښتي او هغه کسان چې دوی امر ورته کوي او د دوی تابعداران دي نو که په دې کې ښځې وای یا نه وای دوی د هیڅ ډول فرق نه راوسته تغییر نه راوسته ځکه د تیر لاس یو لس میاشت راهیسې تاسو وینئ چې یوازې کسان یوازې نه هغه ډله چې دوی په مقابل کې همیشه غږ جکړې هغه ښځې وي خو دوی په هیڅ صورت دې غږ نه دی اوریدل شوی دی او وسم د دې غونډې پایله یوازې په مغه خبرو باندې پایته ورسېد چې د دوی زړه غوښته څه چې دوی مشخصه د 13 لاس یو لس میاشت رئیس په دې باندې کار کوي نو که په دې ډله کې خځه وای یا نه وای زه فکر کوم چې په دې کې باندې اصلا هیڅ تغییر نه وای راوستای د چې دوی په هیڅ صورت باندې خځې نه دی راغوښتي ځکه دوی کېدل کې خځې وی یا نه وی موږ دغه خبره نه منلې موږ اصلا دغه आवाज نه اورېد نو دمدې په خاطر دوی د خبرو وکړه چې باید د خځو د مایند او سویاد هم ځامن اوسي ځکه ما غو مشخصه ډله ده چې دوی قرباني امر کوي او غادي د امر تابع دران دي
څه فکر کوي له غونډه خو معلومه شو چې نه د جنو شونځي د پرانستلو نیت شته ځکه چې یادونه منشه قسم یو دوه کسو د جنو د شونځي یادونه وکړه اوس شوزه ته څه پکار دي چې څه باید وکړي
اصلا تاسو د دې شایدان یاستې چې د تیر درې ورځو راهیسې ټول ورته سترګې په لار وو او وګونه ټول ورته رانیولي وو چې کېدای شي یو حداقل د دې په وینا چې موږ درې نیم زره کسان راټول کړی دي د څلور دیرش ولایت نه موږ دومره کسان راټول کړی دي نو خلک ډېر ورته په تمه وو چې د ښوونځي د نجونو د ښوونځي په اړه به د دې نه پوښتنې وشي او دوی به خپل دا مسؤلیت وګڼي د دې په اړه به خبرې وکړي خو تاسو وایئ چې هیڅ څه هم دې پاړه و نشو والي ځکه هغه 3000 کسان چې زموږ مطمئن يم چې داسې کسان به همو چې غوښتل خوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي خو اووی لډار نشي کولای ځکه دوی یو دیکتاتورانه حکومت مختبيي چې هغه فقط دوی هغه څه چې غواړي کسان وي هغه مختبيي او د دې نه به اخوا دې خوا راستو چې په هیڅ نویني نه دي چې اوري نو دا فقط خاصه دا لکسانو او مونږ په درې ورځو کې واوریدل چې د هیڅ ډول نه د نجونو د خوانځي یادونه وکړه فقط یو کس و چې هغه هم سریعتن خبرې بیرته تیرې شولې نو د دې نه داسې په واضح توګه ښکاري چې دوی اسمن هیڅ پلان نه لري چې د نجونو خوانځي خلاص کړي ځکه د دې پخوانی دوره د دې پخوانی تاریخ دا ثابته کړې ده چې دوی د خزو لپاره د خزو د تحصیل دښمنان دي او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې یو باثباته او یو سالمه ټولنه ولري، ځکه د سالم او باثباته ټولنې اساس د ښځو تعلیم او تحصیل د نیم قشر راویښول دي، او دوی دغه نیم قشر راویده کړای دی. دوی نه هیڅ ډول استفاده د تعلیم او د تحصیل نه کیږي. هغه کسان چې تحصیل کده دي او یا هماغه نجونې چې اوس د په حالت کې دي چې هغوی باید درس وایي، نو د دغه درې ورځنۍ غونډې نه داسې ښکاري چې که څه هم خلک ورته مثبت په نظر نه ورته کتل، اصلا خلکو ورته خوشبینی نه درلودله، نو دا په واضح توګه بیا راښکاره کوي چې دوی د ښځو په مقابل کې، د ښځو د تعلیم، د تحصیل او د کار په مقابل کې اصلا کوم مثبته پرېکړه نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد او د ښځو د حقونو فعال نرګس مومند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستانی پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستان غواړي چې شګاوندی توپ وکړي. شغلی کرزی ورسته له هغه د خبره په خپل ټوئیټر پانه کې کړي چې د شنبه په ورځ په تورخم کې یو کس ځانتر ټریلر لاندې واچاو او سای ورکړي.
پاکستان ته اوختونکو افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پوله ساتي ځواکونه سخت زوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پوله سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مندي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس ورسته له هغه ځان تر ټریلري لاندې واچو او سایه ورکړه چې پاکستانی پولیسو افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پیښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه چې ما ورته 15 نشته زنانه جي را سره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچو، ټیلر ته ځان واچو، بس هغه لاړ ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولي اخوا یو خبريال پلارو چې د ماغي حالت ښه نه و. په افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځانوژنه باندې خوشی نه ده. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم په کابل کې د پاکستان سفارت په یو لامیه کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې زورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تجدي سر ظلم کی سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې زنان وہی په ډنډو په چلا خو سپین جوړی وی په دورځي په سوه انسانان کې بیرانی چې زړونه کې خراب پیښ د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمۍ ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو اربیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکره لري افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوختو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط ده. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوختو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوختل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي
تکلیفی نه دی میک تب داسر گرمی که میک ماس نه چ پاکستان تا چی نو پاکستان تا میک zarar رسیدی میخ مریضون خلک سپندری په 5000 کې دوه شریخ مریض و درم مړکی.
طالب چارواکو په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورو په اړه تفسیر نه دکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استاد صادق خان هم د ورستیو تحولاتو او پیښو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نکړه.
ازادي رادیو ته وګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلاره جوړوي. دا مشان د یوې دوه ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ پر راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپای کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلی یوازې دا مهمه نه ده چې د يرغلګرو لخوا نړول شوی هرڅه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندې نوې آرام او آزاد ژوند لپاره نوې بنسټ هم کې خدل شي. زلنسکی دا سرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکي هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برندټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډیره برخه یې نړیدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي ډیر ژر نشي پیلیدای. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرنس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به کلسیزې نه وي، نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارد اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرنس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی وو، او هغه مهال اجنډا دا و چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرنس اجنډا بدل کړه، او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرنس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یو ګډ پریکړه لیک پای ته ورسیږي.
ازبکستانی چارواکو سره د سوداګریز وړیکو د پیوړتیا او د افغان سوداګرو د ستونزو د حواری په اړه خبري شوې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی تیر ورځ د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال او د سوداګری وزیر سره په تاشکند کې لیدلی. په خبر کې راغلی چې په یاد ناسته کې سوداګریز وړیکو د پیوړتیا او د غشن په ترانزټي لارو کې پروتو ستونزو په حل بحث شوی دی. د وزارت په وینا په دغه ناسته کې افغان پلاوی مقابل لور ته په تاشکند کې د سوداګرو ستونزې ورسولي او د حل کېدو په برخه کې شمنې هم شوې. دغه شان په ازبکستان کې مشت افغان پانګوالو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزیر نغوختي چې په افغانستان کې پانګونې لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وای د یو ان ډی پی موسسې په مالی لګښت او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په تخنیکی همکارۍ د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د دې ریاست له قوله په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وسایل تیر ورځ د شپږو شوراګانو له لارې شاوخوا 150 بزګرانو ته ویشل شوی. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ویشل شوی وسایلو کې د جوارو هایبرید تخمونه، کیمیاوي سرې، دوا پاش او یو شمېر نور کرنیز وسایل شامل دي. او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې او یو ان ډی پی د دې ولایت په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم د ورته پروژو د پلي کېدو خبره کړې. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پوند 26 افغانۍ 90 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.5 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې هم لومړی له نوریاس نوري اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورسپانې د افغان عالمانو غونډه د نجونو د زده کړې په چوپتیا پای ته ورسېده. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي د بزرګونو افغان دینی عالمانو او قومي مخورو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه، خو پر نجونو د ثانوي زده کړو د لګول شوي بندیز په اړه غلي پاتې شول. د ګارډین په لیکنه د طالبانو له بیا واکمنې دوه نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیپلوماتانو ویلي چې د نجونو پر زده کړې بندیز یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې طالبان لا هم په نړیواله کچه منځوي دي. پر دې مسلې د دې ډلې په لیکو کې هم ډیر کسان چې غواړي خپلې لوڼې زده کړې وکړي ناراضه دي. ګارډین وړاندې لیکي ټاکل شوی و چې د نجونو ټول ښوونځي په تېره مارچ میاشت کې پرانستل شي، خو په وروستیو شیبو کې دغه پریکړه ظاهرا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر بیرته واخیستل شوه. د ګارډین په لیکنه دینی عالمانو او د ټولنو استادو چې ټول نارینه او درې ورځې په غونډه کې د هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړې چې تقریبا ټول د طالبانو د واکمنۍ ملاتړ وکړ. د دې هیله کې ده چې د غونډې ګډونوال به د طالبانو مشرتابه ته په سیاسي ډګر کې ځینې انګېزې ورکړي چې دغه بندیز لرې کړي. خو د راپورونو له مخې د غونډې له 4,500 د زیاتو ګډونوالو له جملې یوازې 2 د نجونو د ثانوي زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. د غونډې د پای په پریکړه لیک هم دغه عالمانو یوازې د عصري او مذهبي تعلیم او د ښځو د حقونو د درناوي اړتیا ته اشاره کړې. خو واضح نه دی ویل شوي چې په دغو حقونو کې د ښوونځي حق هم شامل دی او کنه. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې د مسؤل هیدر بار خبرې راخیستې چې ویلي دي دا سخته ده چې د طالبانو د سترې غونډې په پای کې زده کړې او د ښځو حقونو ته د مبهم اشارې په اړه سړی هیجاني شي. طالبانو مخکې ډېره واضح دا ژمنه کړې وه چې ټول ښوونځي بېرته پرانیزي، خو دغه ژمنه یې بیا ماته کړې. هغې ویلي د دغه بندیز په وړاندې چې ښکاري هغه دایمي دی، د نړیوالې ټولنې لخوا نور د ژورې اندېښنو څرګندولو وخت تېر شوی او بسپنه ورکوونکو ډیپلوماتانو او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغه جنسیتي تبعیض په وړاندې عملي اقدامات وکړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې فعالې ښځې په ټولنه کې له فعالې ونډې اخیستو منع کړی شوي دي. د نیو عرب خبرونه هم په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو په وروستۍ غونډه کې نارینه وو د ښځو استازیتوب کاوه. په یوه مطلب کې لیکلي د دینی عالمانو او قومي مخورو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي هغه خبرې راخیستي چې د دغې غونډې په ترڅ کې باختر دولتي خبري اژانس ته کړې دي. هغه ویلي چې بیلابیلو خلکو او د بیلو نظریو خاوندانو د ملي یووالي د پیاوړتیا لپاره په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نیو عرب اپ لیکنه ښاغلي حنیفي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې هم په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، ویلي چې ښځې زموږ میندې او خویندې دي او کله یې چې زامن په دې غونډه کې وینو په یو ډول دوی هم پکې برخه لري.
په کندز کې کاروانګر وایي چې وروستیو سیلونو یې کاروندې له منځه وړي دي او مالی زیانونه یې کړي دي. دوی له چارواکو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه راپور واوري.
د کندز د علي آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کاروانګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یاد شو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقای کلی اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پلو پټوي په بیا رغولو بوخت دی ترڅو پکې دویم فصل وکړي.
15 جریب زمينه خود ما دی خان کاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر 15 جبن بکه کې خټکی دواړی او نور سبزیجات کړلی وو او پرې 15 افغانۍ لګښت راغلی وو. خو زموش ټول کښ سیلاب لمنځه یو وړ او 1,000,000 افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پات نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1,00,000 یا 1,50,000 مصرف مې میشه، 3,00,000-4,00,000 عاید میگرفتم. مینیم رفت
پر دې شپږ جریب ځمکې مې له 1,00,000 زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4,00,000 افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ رادیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه د افغانو چې دغه ځپل سوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړي او دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو لمخه په دې ورستوي کې په کندز کې غلوی او سیلابونو لاسګونه کورونا او پزرګونه جریبه زراعتي زمکه چې فصلونه پرې کرل شوی وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته درانه زیانو ناړولې دي.
زموږ اخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني چپ دوله شپش نیوي خبري شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدي شي او همو مطالب لوستل شي. زموږ وی پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د روان خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث هم لرو چې په څو شی بو کې به اسد الله لودین وړاندې